نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن بإن شاء الله منغادة سورة النور دا پنزو پنزوستم آيات نواخلة دا أتو پنزوستم آيات پوري وايو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتير آيات كي مونگ ويلي وو الله تعالى فرمايا لي وو چه زمونگ پا نبي باني صرف دا زمداري وا چه خلقو تا پیغام ورسوي، او نبي كريم صلى الله عليه وسلم هاغ پیغام خلقو تا ورسو او هاغي خپل زمداري پورا کرا. اس دا هاغين پس پا هاغي باني عمل کول یا د هغې د پاره قربانی ورکول دا د امت ذمہ‌داری ده، او د دې په باره کې به الله تعالی سوال کوي. چې کله خلک ټول په یړ کار کوي نو هر یو له د خپلې ذمہ‌دارۍ فکر پکار دی چې هغه خپله ذمہ‌داری په ښه طریقه سره پوره کړي، ځکه چې بعضی وخت شکایتونه پیدا شي. د یو غزوې په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مال غنیمت تقسیموه. د بنی تمیم یو سړی وو چې هغه وی چې یا رسول الله عدل وکړه، او د ټولو نه زیات عدل کول واله خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په غصه سره وی چې تا د خدای برباد کړي، چې زو عدل نه کوم نو نور به څوک عدل کوي. نو دغه شان چې کله په یړ باندې کار کیږي نو خلکو ته د خپل امیر یعنی مشر نه هم شکایتونه شروع شي. نو په داسې حالت کې په دې آیت کې چې کوم اصول ورکړی شوی دی نو هغه مخې ته راوستل پکار دی، چې کوم کس له یو ذمهداري ورکړی شوی ده او هغه په خپله ذمهدارۍ کې کمی کوي او که هغه زیاتې کوي نو هغه به الله تعالی له جواب ورکوي. د دین چې کوم کار دی نو هغه په یوازې باندې نه کیږي چې تر څو پورې هغه په اورګنایز طریقه سره نه وي. نو دې ته الله تعالی په قرآن کې یو جماعت ویلی دی چې د هغې نوم دی حزب الله، یعنی د الله جماعت، ټیک ده. او مؤمنانو له خوشخبری ورکړی شوی ده چې کله خلک په شریکه باندې کار کوي نو د الله تعالی لاس وي په هغوی باندې. په حدیث کې راغلی دی ید الله علی الجماعه، د الله تعالی لاس وي په جماعت باندې، یعنی د الله تعالی نصرت او مدد وي د هغوی سره، ټیک ده. نن چې مونږ کوم آیات وایو نو په هغې کې ډیسپلن دی د اورګنایز کېدو دپاره، په قاعده باندې د تلو خبره ده پکې. او بله دا چې کومې بوډایګانې ښځې دي نو د هغوی دپاره څه حکم دی د پردې په باره کې، او خاص طور د استئذان په باره کې به وایو. مخکې مونږ د استئذان په باره کې ویلي وو چې کله کورونو ته ننوتل وي نو څنګه به هر بنده ننوځي، او د کور دننه خبرې به هم مونږ زده کوو چې په کور کې دننه هم د اجازت اغستو ضرورت وي، ټیک ده. نن چې مونږ کوم آیت وایو نو دې ته آیت استخلاف وایي. دلته تاسو د خلافت خبره ګورئ کنه، او دا د قرآن ډیر عظیم آیت دی. په دې کې الله تعالی وعده کړی ده د ایمان والو سره، د دریو سیزونو وعده یې کړی ده. لیکن د آیت ته شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته د دې آیت شان نزول وایم چې دا آیت ولې نازل شوی و، اخر د دې نازلېدل وجه څه وه. نو خبره دا ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته د هجرت لپاره راغلی و نو داسې پریشانه به و، هر وخت به خطره وه. دا د جنگ احزاب نږدې ورځې وې چې دا آیتونه نازل شو. نو تاسو سوچ کوئ هغه ډیر سخت وخت وو په مسلمانانو باندې، هغوی ډیر د پریشانۍ په حالت کې وو، او د مسلمانانو دا حال وو چې هغوی بالکل په آرام سره نشو کېناستی، ټیک ده. مسلمانان ډیر کمزوري وو. په مکه کې پرې ظلمونه کېدل، لیکن چې مدینې ته راغلو نو بیا هم ورته آرام میلاو نه شو. چې مدینې ته راغلو نو د جهاد حکم ورته میلاو شو، اوس جهاد شورو شو، نو مسلمانان ډیر یریدو، د خطرې نه خالی یو وخت هم نه و. صحابه کرام رضی الله عنهم به سحر ماخام د ځان سره وسلې خوده. یو صحابي یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو، یا رسول الله ولی مونږ به همیشه دغه شان یریږو؟ یا رسول الله زمونږ په ژوند کې به یو وخت داسې راشي چې په هغې کې به امن وي، چېرته مونږ به بغیر د وسلې نه په آرام سره اودو کېدی شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په سکون او آرام سره اووی چې یو څو ورځې نور صبر وکړه، بیا به دومره امن او اطمینان وي چې په ټول مجلس کې به خپه په خپه باندې په آرام ناست یې. د یو تن سره سوچې د هیچ چا سره به هم وسله نه وي، ځکه چې مکمل امن به وي، ښه په آرام به وي هر بنده. نو هغه وخت دا آیت نازل شو او الله تعالی خوشخبری ورکړه چې مخکې به داسې کیږي، داسې زمانه به راځي. دغه شان عدی بن حاتم رضی الله عنه چې کله د وفد په طور په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا هیره لیدلې دی؟ دا د یو ځای نوم و. هغه وویل چې نه، ما هیره نه دی لیدلې، خو نوم مې اورېدلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغه قسم چې د چا په لاس کې زما سا دی، الله تعالی به زما دین مکمل خوروي، د دې پورې چې امن او امان به وشي. چې د هیره نه به یوه ښځه یوازې سورلی کوي، هغه به په میخه باندې ناسته وي او یوازې به وي، او هغه به بیت الله ته ورسي، طواف به وکړي او واپس به شي. نه به هغه یریږي او نه به ورسره څوک حفاظت والوي، دومره امن به وي. او دویمه خبره یې دا وکړه، یقین وکړئ چې کسرا بن هرمز د شاعران خزانې به فتح شي. حضرت علی رضی الله عنه په حیرانتیا سره وویل چې دا شاعران کسرا، دا هغو خزانې به د مسلمانانو په لاس کې راشي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها ها، د دغه کسرا بن هرمز. او دریمه خبره یې دا وکړه چې مال به دومره ډیر شي چې څوک به صدقه قبلول واله نه وي، ورکول والا به وي، لیکن اغستو والا به څوک نه وي. حضرت علی بن حاتم چې بیا وروسته مسلمان شو، نو وی فرمایل چې ګوره واقعي، اوس د هیره نه ښځې بغیر د یو محافظ نه ځي او راځي، او دا پیشنګویي خو موږ په خپلو سترګو ولیده چې پوره شوه. هغو په خپل ژوند کې ولیده، دا وعده الله تعالی پوره کړه، او دویمه پیشنګویي هم زما د سترګو د وړاندې پوره شوه. د کسرا خزانې په فتح کولو کې زه په خپله موجود وم، او دریمه پیشنګویی به هم یقینا پوره شي، چې یقیني طور به مال دومره سیوا شي چې صدقه قبلول واله به څوک نه وي. د دې خبرې د ویلو مقصد دا دی چې دا آیت په هغه وخت کې نازل شو چې هغه وخت دومره د یری وخت و چې صحابه کرام رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو چې موږ ته به چرته آرام میلاو شي، داسې به چرته وخت راشي چې موږ به په امن کې شو. او ګوره، د هغه وخت نه خلک په سخته و، او تر نن ورځې پورې د اسلحې نه بغیر نه سحر کیږي او نه ماښام کیږي. صحابه کرام رضی الله عنهم به وی چې افسوس چې هغه وخت راغلی چې موږ په آرام باندې ژوند تیر کړي او په موږ باندې هیڅ یره نه وي. نو دا آیتونه نازل شو. تاسو تصور کولی شئ، الله دې موږ محفوظ او ساتي چې دا څومره یو سخت وخت کیدی شي چې کله د یری ترهی وخت وي. پته ده درته، دا هم یو عذاب وي، دا هم د انسان د پاره تکلیف وي، دا د انسان د پاره څومره د خفګان خبره وي چې هغه هر وخت په یره او خطره کې وي، او هر وخت د دشمن د طرف نه بنده په سخته وي چې اوس به راشي اوس به راشي. دا د ذهن د پاره یو مسلسل ټنشن او تکلیف وي. د نورو تکلیفونو خو موږ ته پته ده، لیکن دا هم یو تکلیف دی چې صحابه کرام رضی الله عنهم د ډیر وخت پوری په سخته کې وو، د غبراهټ په حالت کې وو. الله تعالی دا پیشنګویي ورکړه، او د دې آیت نه هم پته چلیږي چې قرآن حق دی او دا د الله تعالی کلام دی، ځکه چې دا خبره په یو داسې وخت کې شوې وه چې بنده سوچ هم نشي کولی چې داسې لا هم چرته کیدی شي. نو الله تعالی وفرمایل بسم الله الرحمن الرحیم، آیت نمبر 55، وعد الله د الله وعده، الله وعده وکړه، الله تعالی ته خو د وعدې کولو هیڅ ضرورت نشته، د هغه خو هر قول هر خبره داسې رښتینې ده لکه د کاڼي کرخه، لیکن دلته د تاکید د پاره زمونږ په شان د خلکو د پاره چې د دوی یقین وشي
چې فکر ما کوي الله وعده کړی ده مونږ ته ویلې شوی دی چې دا زما وعده د ستاسو سره د چا سره الذین د هغه خلکو سره چې په تاسو کې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او هغوی نیک عمل کړی دی یعنی د الله تعالی وعده د ټولو سره نه ده هغه ټول خلک چې چا کلمه ویلی ده د هغه ټولو سره وعده نه ده یاد وساتئ دا خبره د هغوی سره وعده ده چې چا ایمان راوړی دی او صالح عمل کوي
او د ایمان ټول شرطونه پوره کوي هغوی ته پته ده چې ایمان څه شی دی او د هغې نه پس هغوی صالح عمل کوي او د خپل ایمان ثبوت ورکوي ټیک ده او دا درته زه بیا په دې باندې وایم چې مونږ کله داسې خبره واورو نو بعضې وخت مونږ سوچ کوو چې د الله تعالی وعده خو د مسلمانانو سره ده مونږ خو کلمه ویلي ده نو ځکه الله تعالی زمونږ سره د فتح کولو وعده کړې ده چې مونږ دنیا نه فتح کوو نو بل څوک به کوي مونږ الله منو نو بس صرف دومره خبره نه ده مکمل ایمان او صالح عمل چې کله تاسو دا دواړه کارونه وکړئ نو الله تعالی وعده کړې ده چې هغه به تاسو له درې سیزونه درکړي او دا درې سیزونه یو دي خو جدا جدا بیان شوي دي په دې وجه چې دا په تاکید سره هم وشي او د دې ډیټیل یعنی تفصیل هم وشي اولنې سودې لیستخلفنهم فی الارض چې هغه به ضرور دوی خلیفه جوړوي په ځمکه باندې اوس ګورئ دلته هم دوه ځله تاکید راغی چې ضرور به هغه داسې کوي ټیک ده الله تعالی به مسلمانانو له پزمکه باندې خلافت ورکوي یو هغه وخت را روان دی کما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه چې خلیفه جوړ شوی وو هغه خلک چې د دین مخکې راغلی وو لکه څنګه چې د موسی علی السلام قوم له الله تعالی فتح ورکړی وو په فرعون باندې او څنګه الله تعالی یو داسې قوم چې هغه چقیدلې وو او هغه چا سوچ نشو کولی چې دا لا هم چرته اوچتېدی شي هغه الله تعالی را اوچت کړو او دومره غلبه یې وله ورکړه چې فرعون هم ختم شو او بیا هغوی له یو ځمکه الله تعالی ورکړه چې هغه د دوی خپله ځمکه وه او هلته الله تعالی دوی ډېر په طریقه یې کړل نو لکه څنګه چې هغوی له الله تعالی اوچتوالی ورکړو او یا لکه داود علیه السلام سلیمان علیه السلام له الله تعالی په ځمکه باندې خلافت ورکړی وو نو هم دغه شان به الله تعالی تاسو له خلافت درکړي ښه نو اوس د دې خبرې د تېر آیتونو سره څه تعلق دی ځکه چې وروسته د منافقینو خبرې راغلي وې هغوی ته ویلی شوي وو چې تاسو اوځئ په جهاد باندې او هغوی وایي چې مونږ نه وځو قسمونه خوري بهانې کوي خبرې کوي د الله تعالی په احکاماتو باندې د دوی زړونه خفه کیږي ځکه چې د دوی خیال وي چې مونږ به مړو شو ختم به شو زمونږ به نقصان وشي الله تعالی وفرمایل چې دین ته د چا ضرورت نشته د الله تعالی وعده ده چې دا دین به یوه ورځ غالب راځي دا به اوچتېږي په دې دین کې چې څوک په ایمان باندې اوسي او صالح عمل کوي د هغوی سره د الله تعالی وعده ده چې الله تعالی به هغوی له خلافت ضرور ورکوي د خلافت معنی دا ده چې دوی به غلبه بیا مومي راوچتېږي به نو که څوک دا سوچ کوي چې دوی به په نقصان کې شي هی صبح کیږي زمونږ فائدې به لاړې شي ختمې به شي مونږ به په نقصان کې شو جاب به مې لاړ شي که چېرې تاسو پاخو ایمان والی او تاسو صالح عمل کوئ نو بیا فکر مه کوئ خلافت به الله تعالی تاسو له درکوي په دې ځمکه باندې لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې خلافتونه وو ټیک ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زما دا دین چې دی کچا او پوخ کورواله به په دې کې دننه کیږي یعنی دې دین ته به غلبه ملاویږي په هر هغه ځای هم که هلته کچا او پاخو کورونه هم وي او فرمایلی وو چې په دنیا کې د یوې خښتې یا ګټې نه یو کور جوړ وي او یا د کمبلونو نه جوړه یوه خیمه به داسې نه وي چې په هغې کې به اسلام داخل نشي که هغه یو عزت والا د اعزاز سره یعنی اوچتې مرتبه سره وي او که هغه ذلیل شي او اسلام پی غالب راشي نو دی به قبول کړي لیکن دین به غالب راځي داسې به نه وي چې دا دین به دغسې عجزه وي نن خو مونږ ته داسې ښکاري که نه وجه سو ده د الله تعالی خدا وعده ده او مونږ ګورو چې هر څه الټه روان دي
دین کوم دی چې اوچتې دو والا دی، نو ولې نن ایمان او صالح عمل شته؟
نو ستاسو څه خیال دی چې دا وعده د هغه مسلمانانو سره ده چې څوک پیدایشي مسلمانان دي او یا صرف د نوم مسلمانان دي؟ دا د هغوی سره وعده ده چې څوک د الله تعالی په ټولو احکاماتو باندې ځي او د قربانۍ ورکولو باوجود د دې دین نه نه لرې کیږي، ټول شرطونه پوره کوي. ټیک ده،
دا دوه شرطونه پوره کوي نو هغوی ته به غلبه یعنی ګټه ملاویږي، هغوی ته به حکومت ملاویږي. لکه څنګه چې تالوت او داود علیه السلام له الله تعالی ورکړی وو، او نور به ولله الله تعالی سو ورکوي، دا خو یوه وعده شوه. او دویم،
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم،
او البته ضرور باور لقرار ورکوي یعنی قلار قلاری بوي، غلبه باور لورکوي د دوی دین لا کوم چې الله تعالی د دې د پاره خوښ کړی دی. الله تعالی کوم یو دین خوښ کړی دی؟ د دین لبا الله تعالی غلبه ورکوي. کوم یو دین مال با الله تعالی ثابت ساتي؟ غلبه باور کوي، دوی له به حکومت ورکړي او قرار باور لورکړي. ځکه چې اوس خو لا په ډېرو غټو خطرو کې دی اسلام، کافران خو کوشش کوي چې دا دین ختم شي. ټیک ده، چرته د قریشي مکه دشمنی ده، چرته یهودیان دي، چرته منافقین دي، مطلب هر طرف ته سونه سووي، لیکن الله تعالی دا وفرمایل چې دا دین به راوچتیږي، هغه دین کوم چې الله تعالی د دوی دپاره خوښ کړی دی. نو دا به مونږ ته څنګه پته لګي چې دا دین اسلام دی چې الله تعالی خوښ کړی دی؟ ها، په سورة المائده کې په دریم آیت کې دي،
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
الله تعالی راضی شو ستاسو د پاره پسو په کوم یو دین باندې ستاسو د پاره راضی شو؟ ستاسو د پاره ای اسلام خوښ کړو، د دین د پاره. ٹھیک ده، نو الله تعالی د دین والو ته فرمایي چې تاسو ته به خلافت هم ملاویږي او تاسو به غالب هم راځي. ظاهره ده چې د چا خلافت وي نو هغه دین به غالب راځي کنه.
او دریم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا،
ضرور به بدل کړي د دوی د یری حالت د امن په حالت کې. دا وخت خو ډېر سخت دی، په تاسو ایمرجنسي ده، په تاسو باندې د یری وخت دی، لیکن فکر مه کوئ، دا یره به الله تعالی ستاسو په امن کې بدله کړي. هغه وخت سو هیڅ پته نه لګېده که مشرکین حمله وکړي، کله به د قریشو د سازشینو پته لګېده، کله به د یهودیانو د طرف نه خطره وه. نو د مدینې د 15 کاله مسلسل د حدیبیه پورې ډېره یره تره وه. اوس د دې یری په وخت کې یوه خوشخبري یعنی زیری ورکړی کیږي، او په دې باندې یقین هغه کس کولی شي چې د چا ایمان پوخ وي چې واقع داسې به وشي. ښکاري خو نه چې لا داسې هم کیدی شي، هیڅ نښې نشانې د کامیابۍ نه ښکاري، لیکن د چا په دې خبرو باندې یقین کیدی شي چې د چا پوخ یقین وي چې د الله تعالی وعدې رښتینی دي، الله تعالی وعده خلافی نه کوي. تاسو ګورئ دا آیاتونه د صلح حدیبیه نه مخکې نازل شوي دي، د دې نه پس صلح حدیبیه شوي وه، او د هغې نه پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر فتح کړو، او بیا په خیبر کې ډېر مال غنیمت په لاس راغلی وو. بیا په 9 هجری کې مکه فتح شوه، او بیا اعلان وشو چې دلته یو مشرک هم نشي اوسېدی، تاسو له دومره وخت درکړی کیږي او تاسو د دې ځای نه وځئ او یا اسلام قبول کړئ. نو بیا تاسو ګورئ د هغې نه پس په مخه فتوحات وو، یعنی کامیابی وې، ښې ورځې راغلې. چې د چا د الله تعالی په وعده باندې یقین وي نو هغه بیا په دین باندې په استقامت سره ولاړ وي، او چې د چا دا یقین نه وي نو هغوی وایي چې پته نشته چې څه به کیږي. د دې دین خو هیڅ پته هم نه لګي چې دې سره به څه کیږي. لکه که مونږ خپل نننی حالت ته وګورو نو داسې ښکاري لکه دا حالات به د مسلمانانو چرته هم ښه نه شي، لیکن یوه ورځ به راځي چې دا درېیمه پیشنګویي به هم پوره کیږي انشاءالله. عدی بن حاتم فرمایلی وو چې دوه خو مخکې پوره شوي دي او دا درېیمه به هم ضرور پوره کیږي. چې یو کس به د ځان سره صدقه واخلي چې دا ورکړم، خو صدقه اغستو والله به څوک نه وي، هغه به وایي چې که پرون دې راوړی وی نو ما به اغستې وه، نن خو زه په خپله په ډېر ښه حالت کې یمه، ما ته نشته ضرورت. او داسې به کیږي، او دا دین به د کوم ځای پورې ورسي نو دا سوچ مکوي چې دغه شان به همیشه تکلیفات وي او خلک به خوار او ذلیل وي او خلک په دې وجه په ډیر بد حال کې دي ځکه چې خلکو خپل ایمان هیر کړی دی ځکه چې د خلکو ایمان کامل نه دی مخکې به مونږ په شرک باندې خبره کوو چې په مونږ کې څومره شرک راغلی دی او د هغې نه پس مونږ د ایمان دعوه کوو مونږ ته خدا هم پته نشته چې زمونږ دین دی څه شی نو هغه به د دین تقاضې څنګه پوره کوي چې چا خپل دین پریښی وي د دین رسۍ یې پریښی وي نو د هغوی به څه ایمان پاتې وي نو دا رسوایی په دې وجه باندې دي چې کله په چا کې د دین صفات راشي نو بیا الله تعالی د هغوی مرسته کوي او د الله تعالی وعده ده ده چې الله تعالی به هغوی له خلافت ورکوي بیا وګورئ چې د هغې نه پس خلافت میلاو شوی و او که نه و میلاو شوی مسلمانانو ته بیا څه شوي و د هغې نه پس چې کله دا پیشنګویي الله تعالی وفرمایله د هغې نه پس بیا مسلسل مسلمانانو جنگونه ګټل شروع کړل چې کله حدیبیه وشوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خلکو ته وویل مختلفو بادشاهانو ته نشاهی روم هم هیریکل هم تحفې راولېږلې د مصر والي هم تحفې راولېږلې د اسکندریه بادشاه مقصص هم خبره منل شروع کړه د حبشه بادشاه اسهمه هغه خو مسلمان شو او هغه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تحفې راولېږلې وروسته نو ښې ورځې راغلي وې چې کله مکه فتح شوه نو په سورة النصر کې الله تعالی وفرمایل چې ډېر زیات خلک مسلمانان شول دین ته راواوړېدل ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا نو داسې ښکارېده لکه چې خلک په فوجونو باندې په اسلام کې داخل شو نصر الله راغی یعنی د الله تعالی د طرف نه مدد فتح راغله